دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه د شنبې پورس په کابل کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د غړو د سپرلۍ په موټر باندې د مرګانۍ چاودنې په کلکه غندنه شوې ده. چاودنه د کابل د ښار په 12مه امنیتي حوزه کې د یو مقناطیسي بم د چولو په وسیله وشوه. د یوې ښځې په شمول دوه کسان وژل شوي دي. په کابل کې د امریکا د سفیر پراس ویلسن په شمول نړۍ د مختلفو هیوادونو سفیرانو او ډیپلوماتیکي استازو او کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یونما رئیس میرمن ډیبورا لوینز د دغه حمله غندنه کړې ده. د امریکا سفیر په یو بیان کې چې په ټویټر کې د شنبې په ورځ ناوخته خپور کړی ویلي چې په هیڅ صورت کې دا ډول حمله د منلو وړ نه دي. د اروپایي اتحاد دفتر هم په یو بیانیه کې دغه حمله یو بزلانه عمل وباله او په افغانستان کې د ناټو د تړون ملکی استازی سټیفانو پونټیکو هم په سختو ټکو کې دغه حمله غندنه کړې ده. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په یو مطبوعاتي بیانیه کې ویلي چې کارکونکي د کار دفتر ته روانو چې د بطخاک په څلور لارې کې په موټر کې د مقناطیسي بم چاودنه وشوه. تر اوسه لا کومې ډلې د دغې حملې ذمواري په غاړه نه ده اخیستې. له بلې خوا د فرانسې د خبري اژانس د رپورټ له مخې د خوست ولایتي چارواکو د هغه مرګانۍ حملې پړه د طالبانو په غاړه اچولې ده چې د یوه توغندي په وسیله په ریکور باندې وشوه. په دغه حمله کې 15 تنه ماشومان وژل شوي وو. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د رپورټ له مخې پرون د شنبې تر ورځې پورې 14 ولایتونو کې د کورونا د کووډ-19 وبایي ویروس 115 تازه پیښې ثبت شوې وې چې مجموعي شمېر اوس 10,618 ته لوړ شوی دی. د شنبې په ورځ د 10 نورو ناروغانو له مړینې وروسته د مړو مجموعي شمېر 703 ته ورسېده. د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO د ارقامو له مخې د شنبې تر ماښامه پورې په نړیواله کچه د کورونا په وژونکي ویروس باندې د اخته شوو ناروغانو شمېر 9,03,990 ته رسېدلی او د مړو شمېر هم 4,02,809. د امریکا په متحده ایالاتو کې هم د شنبې په ورځ د مړو شمېر 1,06,094 ته ورسېده. یوازې د فلوریډا په ایالت کې د ناروغانو شمېر 100,000 ته رسېدلی دی. په دغه ایالت کې له 3,000 نه زیات ناروغان مړه شوي دي. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. په ناروې کې د افغانستان سفیره میرمن شکریا بارکزی وایي چې له طالبانو سره بېل قید او شرطه د سولې موافقه د نوموړي په باور یوه غټه غلطي او اشتباه ده. بارکزی د شنبې په ورځ د امریکا غږ سره په مرکه کې ویل امریکایي عسکر باید له حکومت سره د تفاهم په اساس له افغانستان نه وځي. هغې ویل چې په امریکا کې معمولا سیاسي او نظامي تصمیمونه یو شان نه نیول کېږي. بارکزی طالبان په دې تورن کړل چې له امریکا سره د لاسلیک کړې موافقتنامې شرایط نه دي پر ځای کړي. یو شمېر امریکایي عسکر باید په افغانستان کې پاتې شي. طالبان لا تر دې دمه د میرمن بارکزی په څرګندونو باندې تبصره نه ده کړې. تاسې زمونږ غږ د واشنگتن نوري. طالبانو په لیدیزو مطبوعاتي رسنیو کې چاپ شوي هغه رپورټونه رد کړي دي او بیا اساس یې بللي چې پکې ویل شوی دوی په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د وژلو په خاطر له روسیې نه پیسې اخلي. د طالبانو مطبوعاتي وایند زبیح الله مجاهد په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې د شنبې په ورځ خبره کړې ده ویل چې اسلامي امارات په دې ارتباط رپورټونه محض اوازې او ګونګسې بولي او په کلکه ردوي. د طالبانو په بیانیه کې راغلي چې دوی د هیڅ کوم خارجي هیواد استخباراتي شبکو د احسان ممنون نه دي. د دې ډول اوازو د خپرولو یوازینی انګیزه دا ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د لاسلیک شوې توافقنامې د عملي کېدو لاره ډب کړي. د پاکستان په نړیوالو هوایي میدانونو کې روغتیایي چارواکي اوس په لازمي توګه د هغو مسافرونو د بدن د تودوخې درجه اخلي چې برېتانیا په شمول اروپایي هیوادونو او یا د نړۍ نور هیوادونو ته په الوتکو کې سفرونه کوي. د لندن د ډیلی ټیلیګراف لسپانه د شنبې پورز رپورت ورکړ چې پاکستانی چارواکو دا اقدام وروسته له هغه وکړ چې معلومه شوه په بریتانیا کې د کورونا د کوډنونو صوبایي ناروغۍ له 50% نه زیاتې مثبتې پیښې په هغو کسانو کې ثبت شوې چې له پاکستان نه بریتانیا ته راغلي. ورځپاڼه وایي چې پاکستان نه بریتانیا ته په 190 هوایي پروازونو کې له 6000 نه زیات مسافرین د مارچ له لومړۍ نیټې نه تر اوسه پورې راغلي دي. چر دې جملې نه په 4000 کسانو کې د کورونا د کوډنونو صوبایي ویروس مثبتې علامې ثبت شوې. زیاتره د هغه پاکستانیان دي چې د بریتانی پاسپورتونه او دایمي اقامې لري. لبلې خوا هغه په سلګونو قبایلي خلک چې د تورخم په بندري دروازه کې د خوارۍ او مزدورۍ لارې خپله نفقه او روزي پیدا کوي وایي شاید چې د کورونا د کوډنونو صوبایي ناروغي ونه وژني خو په یقیني ډول د لارې د بندېدو له امله بیروزګاري او لوږه به دوی مړ کړي. په سیمه کې د ډیوی رادیو د خبريال د ریپورت لمخې د خلکو د پاکستانی چارواکو نه دغه مهم ترانزیت لارې د خلاصول غوښتنه کړې. په پاکستان کې د کورونا د کوډنونو صوبایي ناروغي خپرېدو وروسته د خیبر پښتونخوا د صوبې خلک په عمومي ډول او قبایلي وګړي په خاص ډول زیانمن شوي دي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. په عین وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې د شنبه تر ورځې پورې په پاکستان کې په مجموعي ډول دغه وژونکي ویروس 98,001 مثبتې پیښې ثبت شوې دي او د مړو شمېر 4,015 ته لوړ شوی دی. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. چارواکو د واشنگټن ډي سي په ښار کې د خلکو په ګرځېدو او پر کاروباري مرکزونو باندې لګول شوی بندیزونه نرم کړی دي. د امریکا غا خبريال ډیوډ جونز په خپل ریپورت کې وایي چې زیاتره تجارتي مرکزونه او رستورانونه اوس بیرته پرانیستل شوي دي. لبلې خوا توقع ده چې د نیویارک په ښار کې به هم شاوخوا 15,000 خلک بیرته خپل کارونو ته راستانه شي. په نیویارک کې د امریکا غا خبريال وایي چې په دغه پرنفوسه ښار کې بندیزونه نرم شوي دي او مغازي او رستورانونه بیرته خلاص شوي دي. د سومالیلند خودساخته جمهوریت مشران چې خپل ځان د سومالی نه په یو طرفه ډول څو کاله مخکې آزاد اعلان کړو د خپل سیاسي اختلافاتو د رفع کولو په خاطر په دیبوجی کې نن د یک شنبه پر ورځ غونډه کوي. سومالیا چې په شمالي افریقا کې د بریتانی او ایتالیا او پخوانی مستعمره وا په همدې مشکې شپه ته کال په خوا خپل ازادي اعلان کړي وا. د کوسوو جمهور رئیس هاشم تقی د نړیوالې جنایي محکمې لخوا پر نوموړي باندې د پخوانی یوګوسلاویا د سربستان د جمهوریت نه د ازادۍ د مبارزې په دوران کې د بشري جرمونو د ارتکاب تورنه په کلکه رد کړې دي. هاشم تقی په هغه وخت کې د کوسوو د ازادۍ د جبهې قومندان او لتیرو 15 کلونه د جمهوریت ریاست په چوکۍ باندې ناست دی. د کوسوو او البانی خلک هغه ته د یو ملي قهرمان او اتل په سترګه باندې ګوري. په حق د نړیوال جنایي محکمې قاضیانو د اعلان په داسې حال کې وکړ چې ټاکل شوی و کاغله تقی د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په بلنه په سپینه ماڼۍ کې د سربستان د جمهور رئیس سره وګوري. د چین حکومتي چارواکو په دې هفته کې د اروپایي اتحاد له مشرانو سره د یو ویډیوي کانفرنس له لارې د اروپا او چین ترمنځ د همکارۍ د پراختیا، سایبری امنیت، تجارت، د اقلیم د بدلون او د کورونا د کوډنونو صوبایي ویروس د مخنیوي په شمول په مهم مسایلو باندې مذاکرات سرته ورسول. دا چې کاري چې نتیجې نه ورکړي او د مذاکراتو په پای کې کومه رسمي بیانیه هم خپره نشوه. دا واشنگټن دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افریقا کې د کورونا د کوډنونو صوبایي ویروس د خپرېدو نه وروسته په زیاتره روغتونونو کې د وینې قلت رامنځته شوی دی. د جنوبي سودان د جمهوریت په جنگلي یالت کې فسلګونو خلک د قبایلي جګړو او انتقامي حملو په نتیجه کې وژل شوی دي. په لږګونو زره خلک مجبور شوی دي چې خپل کورونه خوشی کړي. د خیریه مؤسساتو په صلحاو کارکونکو هم په شاوخوا ځنګلونو کې پښتوی دي او بشري عملیات په ټپه درېدلې دي. د تایوان چارواکو هغو کسان ته پناه ورکولو او مرستې اعلان کړی دی چې له هانګ کانګ نه د چین د حکومت له ویرې تایوان ته تښتېدلي وو او په داسې حال کې چې د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د حق د نړیوالې جنایي محکمې پر قاضیانو او څارنوالانو باندې د بندیزونو د لګولو اعلان کړی، د نوموړې محکمې څارنوالانو ژمنه کړې چې دوی به د امریکا د سیاسي فشار په مقابل کې تسلیم نشي. د متحده ایالاتو او دغه نړیوالې جنایي محکمې ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې پیدا شو چې څارنوالانو اعلان وکړ غواړي چې په افغانستان کې د روان جنگ په دوران کې د امریکایي عسکرو لخوا د احتمالي جنگي جرمونو په اړه پلټنې وکړي او د دې مقصد لپاره امریکا ته د سفر کولو اراده څرګنده کړه. خو د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ورته د ویزې ورکول نه ډډه وکړه. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې راپورټونه او مرکه لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت د امریکا د سی ان ان تلویزیونی شبکې خبر ورکړی چې واشنگتن د هغه پلان پر عمل کولو کار کوي چې لمخې به یې څلور زره امریکایي سرتیری له افغانستان څخه ووځي. خو د افغانستان حکومت وایي د امریکا سره یې اړیکې د عسکرو د شمیر پر اساس نه، بلکې په اوږدمهاله دوو اړخیزو اړیکو ولاړې دي. نور تفصیل د امریکا جغ د خبریال حکمت سروش پر رپورټ کې واوري.
سینن راپور کړی دی چې امریکایي چارواکي له افغانستان څخه د نورو څلور زره امریکایي سرتیرو د وتلو پر پلان باندې کار کوي. په راپور کې راغلی چې څه هم دغه پلان نه دی ورستې سوی، خو د امریکا د دفاع وزیر تیر ورځ په برسلز کې د ناتو له سرمنشي سره په دې اړه خبرې کړې دي. د ناتو سرمنشي د دغې لیدنې وړاندې وویل چې دوی په افغانستان کې د سولې په ملاتړ خپل موجودیت تنظیموي او په دې اړه به له خپلو متحدینو سره په سلام مشوره پریکړه کوي.
افغان حکومت وایي چې په افغانستان کې میشت 3600 امریکایي سرتیری د افغان ځواکونو د روزنی او سلام مشورو لپاره بسنه کوي. د ولس مشر غنی ویان صدیق صدیقی وایي چې د نور سرتیرو د ایستلو پریکړه به د افغانستان شرایطو ته په کتلو ترسره کیږي.
اساس
د دوړو هیوادونو د اړیکو بنسټ پر ارقامو او شمیرو نه دی ولاړ. موږ له خپل متحدینو سره دوامدار استراتیژیکی او ټینګي اړیکې لرو او مخې مو ډېری ښکار دي. په افغانستان کې د جګړې پای دی او دا چې افغانستان بیا د ترهګرۍ په امن مرکز بدل نشي.
د سینن راپور وایي چې افغانستان څخه د نورو څلور زر امریکایي سرتیرو ایستل به له دغه هیواد څخه د ټولو سرتیرو ایستلو ته لاره پرانیزي. هغه څه چې امریکا له طالبانو سره د سولې په تړون کې ژمنه کړې ده. شنونکي وایي امریکا هڅه کوي چې له طالبانو سره د هغوی د سولې د تړون په اړه د ناتو غړي هیوادونه له ځان سره همغږي کړي.
زه فکر کوم چې ناتو او امریکا لا هم پر یو پیج جاپان نه دي. ناتو سازمان هیوادونه غواړي چې د افغانستان راتلونکی باید یو نړیوال تضمین ولري او دا هغه مهال ممکن دی چې متحده ایالاتونه د ناتو سازمان هیوادونه او اروپایي ټولنه په بشپړه توګه د افغانستان د سولې او افغانستان څخه د خپلو پوځیانو د وتلو په ټول میکانیزم او پلان کې دوی له ځان سره ولري.
له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل او د طالبانو لخوا پر افغان ځواکونو بریدونو ته زور ورکول د افغانستان د سولې د برخلیک په اړه اندېښنې راپورته کړي. د واما په نوم څېړنیز اداره چې د امریکا او طالبانو د سولې تر تړون وروسته وضعیت په اړه سروې کړي وایي چې خلک په دې باور ول چې جګړه به ودرېږي.
موږ وینو چې په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی دی او د افغانستان خلک هیله لري چې دغه تاوتریخوالی کم شي، ځکه هیڅ داسې توقع نه و چې د سورې د موافقت نامې نو ورسته د داسې حالت راځي.
افغان حکومت وایي د طالبانو نږدې څلور زره بندیان آزاد کړي. طالبان وایي د 15000 بندیانو لخلاصون وروسته بین الافغاني خبرو ته تیار دي. یو پخوانی طالب چارواکی وایي چې ملګرو ملتونو ته پکار ده چې د دغه پروسې د ګړندې کولو لپاره لاس پکار سي.
د ملګرو ملتونو سره باید چې یو دا مثبت حرکت وي کې دا پېش ملت ورسره یو مجلس ورسره نور لري چې دا حالت هلي ځلې وکړي چې د بنجانو په باب باندې کوشش وکړي چې هغه ژر خلاصې باندې افغاني مذاکرات ته ژر رسیدګي وسی.
د امریکا او طالبانو د تیری فیوري د تړون لمخې باید ټول امریکایي سرتیری په 14 میاشتو کې له افغانستان څخه ووځي. په تیرو نږدې څلور میاشتو کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 10000 څخه 8600 ته راټیټ شوی دی. خو امریکا او ناتو دواړه ټینګار کوي چې د پاتو سرتیرو وتل د افغانستان په امنیتي وضعیت پورې تړلی دی.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. په تیرنی وی پیښه سبسیلیته د شمې تباندې دوه میاشتې کې په افغانستان کې د مثبتو پیښو تر ټولو کم شمېر دی چې په چلي رساتونه کې سبسوي. د افغان حکومت وایي چې د کورونا د وبا له امله د حکومت ځینې پلانونه زیانمن شوي دي. په دې باره کې اکرام شینواری له کابله راپور راستولی.
دا مې روغتیا وزارت په تیرو 30 ساعتونو کې د افغانستان په ډیر ولایتونو کې د کرونا د وایرس 1015 په تنو مثبت پیښو سب خبر ورکړي چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبت پیښو شمیر 10,614 پیښو ته رسیدلی دی. دا مې روغتیا وزارت مرسیال وایي نور لا تر کې وایي چې په تیرو 30 ساعتونو کې شلتنه د کرونا په ناروغۍ مړ شوی دی.
تیرو څلور ساتنو کې 509 شکمنې پیښې زموږ د هیواد په ټولو لابراتوارونو کې معاینه شوې دي چې د غلو جملې څخه 115 مثبت تایید شوې دي، 318 روغ شوې دي او د 6 په شاوخوا کې وفات شوې دي.
په افغانستان کې د کرونا وبا د خپرېدو له پیل څخه د شنبې تر ورځې پر دغې وبا ټول 103 مړه شوي او 10,400 نور له دغې ناروغۍ بېرته ښه شوي. ملګري ملتونه وایي چې د افغان حکومت لخوا په رسمي شمېر د کرونا ناروغانو د مړینې په خلاف ډېر شمېر افغانان پر دغې ناروغۍ مري، خو د هغوی مړي د کرونا پر ناروغۍ د اخته کېدو د تایید پرته خاورو ته سپارل کېږي. تېرې اونۍ په اوږدو کې په افغانستان کې په پرله پسې ډول د پنج شنبې د ورځې پرته هره ورځ د 250 څخه د کرونا د ویروس کمې مثبتې سب شوی. د امیر وختي وزارت د اټکل لمخي ک خلک دغه وزارت سپارښتنه ته پاملرنه وکي نو ورسره کیدی شي چې د کرونا د وایرس منهني مخفق کته لاړ شي. خو دا وزارت وی د دې احتمال هم خورا زیات دی چې په افغانستان کې بیا د کرونا د وایرس پیخي پورته لاړ شي. افغانستان د لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر و چې هم پر روانو ونیو کې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړي. و چې د کرونا د وبا په وړاندې د افغانستان د امیر وختي وزارت د تشخیص او درملنې کاري ظرفیت یادونه هم کړي او وی چې دا هیواد د کرونا سره د مبارزې په برخه کې د ډیرو ستونزو سره مخ دی. جمهوري ریاست هم وی چې د کرونا وبا د نورو هیوادو په څیر په افغانستان کې هم د ژوند په چارو ناسم اغیزه کړي. خو د جمهوري ریاست ویان صدیق وی چې د دغه ټولو ستونزو سره سره افغان حکومت د خلکو د امنیت د برابرولو هڅه کوي.
په دې شک نشته چې موږ هم مستثنا نشو کېدی. د کرونا وضعیت په نړۍ باندې بد اغیزه خپور کړی دی، نو ډیر هیوادونه اوس د دنیا په کچه دغه ستونزې سره اخته دي. زمونږ پلانونه او کارونه هم په بعضی مواردو کې متاثر شوي دي، خو مهمه خبره زمونږ لپاره دا ده چې څنګه اول د خلکو امنیت ساتو.
د جمهوری ریاست ویان د شنبې په ورځ کابل کې خبر اعلان ته ویل شي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغان جاپان او جنا روغتونونو ډاکټرانو او روغتي کارکوونکو ته د ماشونو د نه رسیدلو له ستونزې څخه نن خبر شو او سبدسي پارک کې په دې مسله د غور دپاره د یوې ناستې د جوړېدو پریکړه کړې. د دواړه روغتونونو په کابل کې د کرونا وایرس د ناروغانو درملنې لپاره ځانګړي شوي دي. صدیق ویل شي جمهور رئیس غنی د کرونا وبا سره د هر اړخیزې مبارزې ملاتړ کوي او غواړي چې هغو ادارو ته چې د کرونا د وبا سره په مبارزه بوختي دي امکانات او صلاحیتونه ورته زیات شي. افغانستان کې د کرونا وایرس لومړی پیښه 3 میاشتې وړاندې د هرات په ولایت کې ثبت شوې وه، خو اوس دغه وبا د دغه هیواد ټولو برخو ته رسیدلې ده.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولتن له امریکا ژغ سره د یوې ځانګړې مرکې په ترڅ کې ویلي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چمتو دی چې په انتخاباتو کې د بریا په خاطر د امریکایانو په امنیت هم معامله وکړي. سپینې ماڼۍ د ځینو معلوماتو د افشا کولو په خاطر بولتن یو دروغجن او خاین بللې دي. نور تفصیل پر پورت کې وایي.
جان بولتن په دې کتاب کې د ټرمپ په حکومت کې د خپل اتلس میاشتنی کار کیسه کوي. بولتن په دې کتاب کې د افغانستان په اړه هم یو لړ یاداشتونه پریښي دي. بولتن ویلی دی چې دای او د دفاع پخوانی وزیر پاتریک شنهان د سار د چای پر مهال د امریکا د یو شمیر مهم او امنیتی مسایلو په اړه د باس پر مهال په دې هم اندېښمن و چې زلمی خلیلزاد به د طالبانو سره د سولې په خبرو کې ډیر څه ورکړي. دا نه چې خلیلزاد یو کمزورې مرکچی یا مذاکره کوونکی دی، بلکې هغه د مایک پمپیو په لارښوونه عمل کوي. بولتن همدارنګه په دې کتاب کې دا ذکر هم کړی دی چې طالبانو د سولې په خبرو اترو کې افغانستان څخه د ټولو بهرنیو پوځیانو د ایستلو غوښتنه کوله، چې له دې سره به په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره ځای پاتې نشي. بولتن تازه له امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي دي چې ټرمپ یو خطرناک کس دی، اما سپینې ماڼۍ بیا ویلي دي چې بولتن خپل کتاب ته د بازار موندنې په هدف دا ډول د درواغو کیسې کوي. جان بولتن له امریکا غږ سره په مرکه کې جمهور رئیس ټرمپ ډیر خطرناک او غیر منظم وباله ویل چې ولسمشر تر حده ډیر چمتو دی چې د خپل سیاسي موقعیت د پیاوړي کولو لپاره خپل امریکایي مخالفانو ته ډیر خطرناک مسایل په پام کې ونیسي.
هغه تل آیت الله ګانو سره د کیناسلو په اړه وسوسو ته د تسلیمېدو په درشل کې دی، دقیقا په هغه ډول چې غوښتل یې لکیم جونګ اون سره کینی.
بولتن چې اتلس میاشتې د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار وو، د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهانې د ملي امنیتي تهدیداتو په وړاندې د اقتصادي او نظامي فشارونو په کار کې د خپلې نه بدلیدونکې مفکورې له امله
ډیر افراطی بولی.
جان بولتن په خپل ټوله کاري موده کې په پراخه کچه غلط وو. په کومه کې چې موږ معمولا داسې افراطی رژیمونه ګورو چې څنډه او یا هم تسلیم شوي.
بولتن سپینماني کې کار په سپتمبر میاشت کې وروسته لغه پریښو چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د ملاقات او په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې د قرارداد د کیدو په اړه د ترامپ له تصمیم سره مخالفت وکړ او ترامپ د امریکا د وی بي پیلوټ الوتکې درغورځیدو په خبرګون کې د ایران په وړاندې نظامی عملیات لغوه کړل. خو بولتن بیا په عراق کې د ایراني پلو ډلو په برید کې د یوه امریکایي قراردادي له وژل کیدو وروسته په جنوري میاشت کې پر جکپور ایرانی جنرال د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه د ترامپ له پریکړې ملاتړ وکړ. بولتن په خپلو جنجالي یادښتونو کې ترامپ تورن کړی چې د خپلو سیاسي ګټو لپاره په ملي امنیت هم جوړ جاړی کوي. بولتن ویلي ترامپ په روښانه د چین له ولسمشر څخه غوښتي دي چې د امریکا زراعتي محصولات واخلي څو له دې سره مرسته وشي انتخابات بیا وګټي. نوموړي زیاته کړې ترامپ د شي جینګ پینګ په هغه پلان هم سترګې پټې کړې چې غوښتل یې د څه باندې یو میلیون یو غار مسلمانانو لپاره زندان شکل کم جوړ کړي. د روان کال په پیل کې د جمهور رئیس ترامپ د استیزا د محاکمې او تورونو په تړاو بولتن امریکا غږ ته وویل چې ولسمشر خپل دیموکرات سیاسي رقیب ته د زیان رسولو په هدف په ناسم شکل د اوکراین سره نظامي مرسته وځنډوله.
پر اوکراین ټول تمرکز د دې لپاره وو چې د ترامپ سیاسي رقیبانو هیلری کلینټن او جو بایدن ته زیان ورسول شي. د کار د فساد له مسالې سره هیڅ تړاو نه درلو.
بولتن د استیزا پر مهال د شهادت د نه ورکولو په اړه خپلې پریکړې دفاع وکړه او وویل چې محکمه کې ډېر زیات ګوندي اختلافات وو. په پای کې د سنا جمهور غوښتونکو ترامپ ته برات ورکړ. جمهور رئیس ترامپ د بولتن کتاب درواغ او د جوړ شوی کیسو مجموعه وبلله او خپل د ملي امنیت په خانه سلاکارې د محرم او معلوماتو په افشا کولو هم تورن کړ. د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو هم په یو بیانیه کې بولتن خائن وبلله او ویل چې هغه د امریکا د ولس په سپیڅلې باور مات کړی دی. سمیع الله جلالزاده د امریکا غږ ویرجینیا.
د نوریدونکو د روان میاشتې په اوله سمه نیټه هندي او چینایي پوځیانو د دواړو هیوادونو په سرحد کې جګړه وکړه. د دغو نښتو لاملونه څه وه او د بیجنګ او نوې ډیلي تر څنګ اړیکې د سیمې پر اوضاع څه اغیزه کوي؟ زموږ همکار په دې اړه د هنسن په څیړنیز مرکز کې د جنوبي آسیا د چارو له څیړونکي اپارنا پانډي سره مرکه کړې.
د هند او چین ترمنځ د 1920 کال له جګړې وروسته له وړو وړو ټکرونو پرته د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پوله حالت تر ډیره آرام وو. څه شی د دواړو هیوادونو ترمنځ د جګړې لامل شو؟ آیا د هند لخوا د کشمیر د فوق العاده حیثیت بیرته اخیستل د دې جګړې لامل شو او کله کرونا څخه د رامنځته شوي حالت څخه په استفادې د چین خپل ستراتیژیکو موخو ته د رسیدو فکر د دې جګړې لامل شو؟
زبایت وایم چې د دې جګړې درې لاملونه دي. لومړی چین د نړۍ له خوا د کورونا لامل له فشار سره مخ دی. د دې لپاره چې چین د کورونا سره د تړاو په اړه موجود روایت یا نراتیو ته تغیر ورکړي، چین او په ځانګړي توګه د چین ولسمشر شي جینګ پینګ وړي چې په یو ډول وخی چې هغه غوښتلای دی او په نړیواله کچه د چین درناوی کوي. دغه موخې ته د رسیدو لپاره یو لار ده چې په هانګ کانګ کې خاریان وځپی او د ویتنام او د سویل ویډي د آسیا او سویل ویډیز چین سمندرګي د هیوادونو په خلاف تحرکات وکړي. نو دا یو لامل دی. دویم لامل دا دی چې د دې سراسره چې د هند لخوا د کشمیر فوق العاده حیثیت لغوه کول د چین سره مخامخ اړیکه نه لري. چین هڅه کوي چې یو ډول د پاکستان په استازولۍ او د پاکستان د ورختای لمخې اقدام وکړي. او همدارنګه د چین د هغه خواهش چې تبت او زینشیانګ له خطرونو خوندي وساتي، چین وړي د هند او د چین په پوله په لداخ کې نور سیمه لاندې کړي تر څو چې له سوزو سره مخ نشي. دویم لامل نړیوال سیاست دی. هند د امریکا سره نږدې شوی دی او دغه هیواد د امریکا د هند او آرام سمندر د ستراتیژي برخه ده. دغه ستراتیژي د چین د دغه هیواد په ضد د هڅې په نظر ګوري. نو له دې امله چین غواړي چې د هغو هیوادونو چې له امریکا سره ملاتړ کوي او په وړاندې تحرکات وکړي او هغه ته وښيي چې چین په غوړن کې دی او که دغه هیواد ته ستونزې پیدا شي څوک ملاتړ ته نشي ورتلای او بل دا چې چین غواړي وښيي چې په سیمه کې له نورو هیوادونو غوښتلای دی. له دې امله چین، هند، امریکا، استرالیا، تایوان او د امریکا نورو ملګرو ته پیغام ورکوي چې زه دومره غوښتلای یم چې ستاسو پر خلاف تحرکات وکړم او بل دا چې دوی چین نشي هیرولای او همدارنګه دوی ته پیغام ورکوي چې دوی د چین په وړاندې نشي درېدلای.
آیا فکر کوئ چې دواړو هیوادونو ترمنځ حالت لا پسې ترنګلی کېدای شي؟
زه فکر نه کوم چې په دغه محاذ د حالات نور ترنګلی شي، خو لیکن زه دا فکر هم نه کوم چې حالات بیرته نورمال ته ستنېدلی شي. د هند او چین ترمنځ په 2018 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لانجه کې جاني تلفات نه و، خو چین هغه خاوره کې چې له هند نیولې وه له ځانه سره وساتله. دا ځل پوښتنه دا ده چې د یو قومندان په ګډون 40 هندي عسکر وژل شوي او نور ډېر ټپیان شوي دي. آیا چین به هغه خاوره چې اوسنۍ لانجه کې نیولې هغه به بیرته پرېږدي؟ ان که چین دا کار وکړي د ځاني تلفاتو معنا دا ده چې هیڅ هیواد دا نه شي ویلی چې له شلو زیات هندي عسکر وژل کېدو وروسته هر څه به سم وي. دغه کار نه کېږي.
د هند او چین لانجه به په ټوله کې په سیمه او په ځانګړې توګه افغانستان څومره اغیز وکړي؟
زه به په دې اړه درې خبرې وکړم. اول، لکه چې مې وویل، دا نړیوال سیاست دی. یو یې د چین او امریکا بوت دی چې دا به د هند پر اړیکو اغیز ولري. هند به د امریکا او د امریکا ملګرو ته لا پسې نږدې شي. د هند سره د ملګرتیا په خاطر به د امریکا د هند او د آرام سمندر ستراتیژي لا پسې وغوړېږي. دویم دا چې چین تل له پاکستان څخه ملاتړ کړی، نو په دې بوت کې به چین له پاکستان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. ان په افغانستان کې د افغانستان د راتلونکي په اړه چین تل د پاکستان نظر تعقیب کړی. چین د افغانستان په اړه د هند یا په خپله د افغانستان نظر نه دی تعقیب کړی. کله چې د افغانستان موضوع مطرح کیږي، چین د هند، افغانستان او امریکا اړخ ته نه، بلکې په چوکاټ کې د پاکستان اړخ ته دی. روسي خبره داده چې کچېته چین له پاکستان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي او امریکا له افغانستان ووزي، چین به د افغانستان امنیت ته د پاکستان له زاویې ګوري او دا کار به د افغانستان د حکومت او د افغان د ولس لپاره خنډ وي. روسي خبره داده چې زه نه پوهیږم چې چین به د یوې لارې د نوښت پروګرام تر مخې په افغانستان کې پانګونه وکړي او یا به پاکستان ته وخت ورکړي چې افغانستان ته د ورداخلي دول لپاره د اصلي لوبغاړي رول تر سره کړي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دا معلومات خبروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ څپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د خوست یو شمیر اوسیدونکو له کابل څخه غوښتنه کوي چې په حکومتي ادارو کې د دغه ولایت د مسلکي کډرونو استخدام ته پوره پاملرنه وکړي. ځین کسان پر حکومت نیوکه لري چې ګوندي د دې ولایت کډرونه یې په تیرو کې له پامه غورځولي او یا یې پر عادي دولتي چوکیو ګمارلي وه. نور تفصیل د خبریال ابراهیم رحیمی پر رپورټ کې واوري.
په داسې حال کې چې حکومت د کابینې جوړولو په خاطر د وزیرانو د معرفي او د غرض د نور حکومتي مامورینو د استخدام هڅې پیل کړې، د خوست اوسیدونکو له کابل نه په دې برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه لري. مدني فعال بختجان بختیار وایي سره له دې چې دغه ولایت په هره کچه نارینه او ښځینه کادرونه لري، خو نه یې په تیر کې پر مهمو حکومتي چوکیو د استخدام لپاره اقدام شوی او نه هم اوس ډېر هیله مند دی.
اوس دغسې ویل کېږي چې افغان دولت تا
تعهد لري یا مثلا ژمنه د غژمنې ولسمشر کړي د غژمنې پر اكيد په خاطر دی غواړي چې د لوی پکتیا کډرونو ته بار خبر کړ شي کبرښتم د غسیوینو هغه کډرونه ډیره وستر شي چې هغه د خپل سیمه د خپل ولایت د خپل زون هم د غشن پټوله کې د هیواد لپاره کار کول شي هغه پر رښتینی ډول قادری ترمیافته شخصي لوړ زده کړی کړي
د دې ولایتو سیدونکو جاوید الله شاو خدوا کلمخ کې په خوست کې د شخصیت په هنتون د ژب ادبیات په هنزي له انګلیسي څنګه څخه فارغ شوی دی
دونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ
اینجا واشنگتن است